مشال اړې په بل خبرونه کې موضوع ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. دوه اونیزې خبرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم تاسو لپاره لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر او
خیبر پختونخوا و در اطلاعات چا فرمان په خبریال احمد دورانی د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه کړې. د قبایلی ولس د حقونو لپاره د بابی خیبر نه لاریون کوونکي کثرت رائے تیره ورځ اسلام آباد ته رسیدلې. یو امریکایي ته اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د تړاو په جرم د شلو کالو د قید سزا اورول شوې. مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان په خبریال احمد نورانی د قاتلانه حملې د ذمهوارو د نیولو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د غونډې پر مهال د خیبر یونین اف جرنلس په وینا خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د حملې پر ضد واکاوټ او احتجاجي مظاهره وکړه. خبریالانو سره د یووالي په مخه و د اطلاعات شاه فرمان د اسمبلۍ په فلور په خپل وینا کې وویل،
صحافت ایک آئینه ہے،
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي.
تېره ورځ د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د نیوز سره تعلق لرونکي تحقیقاتي خبریال احمد نورانی باندې د اسلام آباد زیرو پوینټ سیمې سره نږدې شپږو نامعلومو کسانو د چړو او د اوسپنې د راډونو ګزارونه وکړل او هغه یې سخت چوپړ کړو چې دا مهال په روغتون کې درملنه روانه ده. د قبایلی ولس د حقونو لپاره د بابی خیبر نه لاریون کوونکي کثرت رائے تېره ورځ اسلام آباد ته رسېدلې. کثرت رائے د تېر اتوار پر ورځ د بابی خیبر نه پیدل اسلام آباد ته روان شوی وو. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل،
فاٹا کے لوگوں کو احساس محرومی سے نکالا جائے
دے وئی دے قبائلی ولس دے محرومیانو ختم ولو، حاویت دے تعلیم و صحت سہولتون ورک ولو، دے ایف سی آر اجتماعی ذمہواری قانون ختم ولو او پا خیبر پختونخوا کی دے دم کولو پا مخا مادالاریون کڑے. کثرت رائے دین مخی ہم دے امن پا مخا پیدل سفرونا کڑی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې ده چې که د ترهګرو پر ضد کاروایانې ونه کړي نو امریکا به په خپله ګام پورته کړي. پریس ټرسټ آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي حیدر نوریت له قبل لیکلي دي چې ښاغلی ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته وایي چې بر خپله خبره د ترهګرو خوندي پناه ځایونه له میندې یوسي او که اسلام آباد دا کار ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تېره اونۍ په کابل کې له افغان ولس مشر اشرف غنی سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. تېره ورځ هغه امریکایي ته د شلو کالو د قید سزا ورکړل شوه چې په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی وو او بیا وروستو د یادې ډلې نه تښتېدو نه پس یې په خپله پرېکړه د پیمانه اظهار هم کړی وو. په ورجینیا ریاست کې میشته د مندني ختیځ سره تعلق لرونکي کورنۍ غړی ویش کلن محمد جمال خویس د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې سیمې رقا ته ورغلی وو او هلته یې د څو میاشتو تېرولو پر مهال مذهبي روزنه ترلاسه کړې وه. ګمان کېږي چې هغه د ځانمرګي بریدګر جوړېدو لپاره تیاری کوله. هغه د 2018 کال د مارچ په میاشت کې د رقا نه تښتېدلی وو او بیا د عراق پشمرګه کوردي ځواکونو نیولی وو. د نیولو نه پس هغه ویلي وو چې امریکا ته ستنېدل غواړي ځکه چې د هغه په نظر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي هغه نور ښه مسلمانان نه ګڼي. خو د استغاثي وکیلانو د یادې سختدرې د ډلې په اړه د هغه دریځ رد کړو او د هغه پر ضد یې د ترهګرۍ په جرم مقدمه وچلوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دوه ماهرینو په ایران غږ کړی دی چې د بی بی سي سره د تعلق لرونکو خبریالانو ځورونه دې بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې خبري ادارې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو چې تهران د دوی د فارسي ژبې د عملې پر ضد د مجرمانه تحقیقاتو پیل کوي ځکه چې ښکاري داسې چې ایران د بی بی سي سره څه قسم تړاو جرم ګڼي. دا خبره تیروز د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ لپاره ځانګړی استازي ډیوډ کای او د بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي آسمه جانګیر په یو ګډ بیان کې کړي. بیان کې ویل شوی چې موږ د هغه تاده راپورونو له مخه چې اوس د بی بی سي د فارسي د عملی د کورنۍ د غړو په نښه کولو کارویانې هم توندې شوي دي سخت اندېښمن کړي وو. د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ویلي دي چې په ایران کې د 2009 کال د متنازعه صدارتي ټاکنو نه پس ایراني چارواکو په بی بی سي پابندی لګولې ده. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوای وایي چې حکومت یې د کاتالونیا سیمې د نیخ په نیغه واک ترلاسه کولو بهیر پیل کړ. د هغه په خبره په دې لړ کې د خپلواکۍ ترسره شوي ووټونه منسوخ کړل، مشران یې ګوښه او پارلیمان یې مات کړو. د وزیر اعظم راجوای د اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی چې څو ساعته مخکې د کاتالونیا سیمه ییز پارلیمان د ازادۍ اعلان وکړو. دغه اعلان میډرود وهڅولو چې د دغې خپلواک سیمې د نیخ په نیغه واک ترلاسه کولو په موخه ګامونه واخلي. وزیر اعظم دا څرګندونې تېر ورځ د کابینې د بیړنۍ غونډې نه پس په ټلویزیون خپله وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت قانوني جواز لپاره به په سیمه کې نوې ټاکنې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي. او وروستۍ خبر دا چې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا ته په دویم شل اوریدا یا ټي 20 لوبه کې په دوو وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړو. په ابوظبي کې په دویم شل اوریدا لوبه کې شاداب خان تر ټولو غوره لوبه وکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اوریدا لوبه به د اتوار په ورځ د لاهور په قذافي سټېډیم کې کیږي. د دې نه مخکې پاکستاني لوبډلې سریلانکا ته په یو ورځنۍ لوبو کې شکست ورکړې خو ټیسټ سیریز کې یې ماتې خوړلې وه. د مشال خبرونه پای.
خبرونه رمضان مشال اړ نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. درنو اوردونکو تاسو د مشال اړ خبرونه په وپاڼه هم کتلې شئ لوستل شئ اوریدل شئ. کچره ساده روانې کړي تر پای پاتې شئ. نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پیښور کې د خبرانو ټولنې په اسلام آباد کې د یو نومیالي خبریال حمله باندې حمله غندلې ده. بلخ په بلوچستان کې هم خبریالان ډیرو سختو حالاتونو تیریږي.
بلوچ مسل دفاع مطلب نہیں چھوڑیں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے.
د امریکا بارونو چارو وزیر د اسلام آباد سفر وروسته د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په کم پړاو کې دي. پخوانی سفیر وسم شاه مومند وای
دا چې څوک پر په افغانستان کې جنگ روان دی دا اړیکې په کلا دغه سودمنی بې کله په لکشان ته په افغان راځي.
د پښتو ژبې سندرغاړي ګلزار عالم د دړکو او ماشی ستوندو له کبله کابل ته کډه کړي. د هغه میرمن وای روخانه مستقبل کې بعد یو ځوان لیکوال خبرې واوري. دویما اونیز ادبی او کلتوری خبرونه د باختر ستوري شننی او رپورټونو هم د خبرو د مشال رادیو سره. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د سهار لسو بجو خبرونه تا غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خبر پختونخوا د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د صحافیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بېګا د صوبایي اسمبلی له غونډې خبریالانو احتجاجي واک او ټکو چې وروستو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو ته ډاډ ورکړ او د هغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. تفصیل غلام غوسره کوي.
د اسمبلی د غونډې پر مهال د پیښور خبریالانو په دغه پیښه د احتجاج په توګه واک وکړو خو بیا وروستو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو له دلاسه ورکړه چې صوبایي حکومت به په خبریالانو د تشدد او د خبریالانو د زورولو په لړ کې د هغوی لپاره اواز پورته کوي. شاه فرمان د خبریالانو د علامتي واک وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
صحافت یک آینه ده.
صحافت یو آینه ده چې مونږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي، نو په کار خدا ده چې مونږ د مخ نه هغه داغونه صفا کړو په ځای د دې چې مونږ هغه آینه ماته کړو. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي. د پیښور د خبریالانو د احتجاجي واکاوټ پر مهال د خیبر یونین په نوم د پیښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبریال احمد نورانی د وهلو ټکولو غندنه وکړه او وی ویل
موږ دا غواړو چې په خصوصي توګه باندې د تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دې مخې ته راوړی شي، قانون سازي دې وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی باندې د تیر ورځې د برید نه وړاندې په تیرو دوه اونو کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلعه کې یو خبریال وژل شوی هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو درنو تاسو واورئ چې په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ نامعلومه وسله والو د انګریزي ژبې خبریال احمد نورانی په چاړو وهلي او زخمی کړی دی. خبریالانو او مدني ټولنې سازمانونو د حمله غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 25مه نیټه په بلوچستان کې د بلوڅ وسله والې ډلې تر دړکو وروسته په صبح کې اخبارونه ویني شي شول. وسله والې ډلې وایي چې په مطبوعاتو کې د حکومت دریځ ته زیات او د دوی دریځ ته ځای نه ورکول کیږي. په 2008 میلادي کال کې د بلوڅ سیاستوال نواب اکبر خان بوکتی په فوزی عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته هلته بیلابیل ډلو د بلوچستان له پاکستانه د خپلواکۍ وسله واله مبارزه پیل کړې ده. خو فوج وایي چې بلوڅ وسله وال یې ځپلې دي. په دې شخړه کې د بې پولي خبریالانو سازمان په وینا تر اوسه سلوي خبریالان وژل شوي دي. د بلوچستان خبریالان وایي دوی د حکومت مذهبي وسله والو او بلوڅ وسله والو ډلو په منځ کې راګیر دي. دا چې دغه خبریالان تر کوم حالاتو تیریږي د دې یو بیلګه به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې واورو.
د خبر په جوړول به شای د ریاض بنگل یو غنټه وخت لګیدلی وي، خو د خبر ناوړه نتیجه تر 15 ورځې پوري وګالله. اته 40 کلن خبريال په 2009 میلادي کال کې د پولیسو لخوا د غلا او ناقانونه غاډیو د نیولو خبر لا کوټي چابېدونکي خپل اخبار انتخاب ته ولېږي. خبر چاپ شو او د غلاګانو تر شا شوک پاره ډله خپسوا. هغه ریاض بنگل ته ټلیفون وکړ او وایي غوښتل چې د خپل خبر ترید وکړي، خو د انکار وکړ. د 2009 میلادي کال د اکتوبر 4مه نیټه وای چې دغه بلوڅ خبریال د خوزدار شهر پرس کلب ته پلارو چې څلور وسلوال په گاډو کې راغلل او وای تشتولې. د دې په نه یو څو ورځې له خوزدار سره نږدې په یو کوټه کې بند کړ او بیا تر اوږده سفر وروسته د غره سر ته یوړل شو چې هلته 50 ورځې تیرې کړې. دای وای خواړه خاص نو، سوکرک به را کول او به د ډیزلو یا پټرولو په ډبه کې را کولې. هر خواته چوپتیا و، تنهایی و، ویره و او ژوند می د وسلوالو کسانو په محاصره کې وو. خو یوه شپه ریاض بنگل له پلان سره سم په تیښته کې کامیاب شو. تر ډیرو منډو، کړاوونو او ویرې وروسته کوټه شهر ته ورسید. هلته یې خبري غونډه وکړه او خپل ټول داستان یې له مطبوعاتو سره شریک کړ. خو دلته ورته معلومه سوه چې د ده کورنۍ وار له مخه د جنرال مشرف په کابینه کې شامل وزیر د کورنۍ پر ضد د هغه د تښتونو مقدمه درج کړې ده. اوس نو ریاض بنگل زیاتره وخت له پولیسو سره وو یا په عدالت کې، خو البته نتیجه دا سوه چې تښتونکو ته سزا ورنکړل سوه. نوموړی بیرته خوزدار ته ولاړ او هلته خبریالي شروع کړه. څه موده وروسته په 2010 میلادي کال کې د دسمبر په 14مه د خوزدار پرس کلب مشر محمد خان ساسولی نامعلومه وسله والو ووژلې. او ریاض بنگل چې د خوزدار پرس کلب مرستیال مشر و، اوس یې د ملګري تر مرګ وروسته د خبریالانو مشري هم په غاړه سوه. د ده په مشرۍ کې خبریالانو د وژل سوي محمد خان ساسولی د قاتلانو پر ضد مظاهرې پیل کړې. احتجاج لا روان و چې ریاض بنگل ته بیا دړکې ورکول پیل شوې. دی وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځان ته بلوچ مسله دفاع ویل پرس کلب ته ټلیفون کول او دا پیغام یې پرېښود چې ریاض بنگل ته وواست چې هلې ځلې پرېږدي. بلوچ مسله دفاع د شفیق منگل په مشرۍ په خوزدار او شاوخوا سیمو کې د بلوچ بلتون پال وړل پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. شفیق منگل د جنرال مشرف په کابینه کې شامل د وفاقي وزیر نصر منگل زوی دی. خو البته د دې تصدیق په نسو چې آیا په رښتیا هم د غډلې ریاض بنگل ته دړکې ورکولې او کنه. خپلوانو او دوستانو ریاض بنگل مجبور کړ چې خپل فعالیتونه بس کړي او له خوزداره کډه وکړي. ریاض د خپل خواخوږو خبره ومنله او خوزدار ته خدای پامانی وویل.
2011 وان سه خپل فیملی لکه نکل پرا.
څومره د ورسته نامعلومه وسلوالو د د ماما حاجی علی اکبر په 2013 میلادي کال کې د جون پر 11مه ورو وشلې. ل دې ورسته وسلوالو د ورور اجاز منګل ورو وشلې. سمو دا ورسته بیا وسوالو د دوراره وټشتولی او د پاړې تر پښتنو ګرویژن ورسته پرې شود. د ریاض منګل پلار او خورزه هم په یو ټرافیکي پیښه کې وژل سوی ده او د په ګمان د حادثه نه بلکې ارادتن چا داسې یو حالت جوړ کړ چې په نتیجه کې ګاډی ټکر وکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 مبجو
سروه
په 3 مبجو
جمهوریت
پپاوکم 4 بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 5 بجو
مشال لري ته تاسو غوږی درنو دونکو د امریکا بارونو چارو وزیر پاکستان ته ویل دي ک پر خپل خاوره د ترهګر ډلو پر ضد اقدام ونکړي نو امریکا به له خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبره پرون په جنیوا کې خبریالانو ته کړې چې تفصيلي د رضوان مراد پر رپورت کې و.
د امریکا د بارونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستانی مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته ویل کتا سو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوي نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظم کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته ویل پاکستانی مشرانو ته مې په ډاګه کړ چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسو خپلواک هیواد یاست په خپل پریکړه وکړئ چې څه کوي خو موږ وایو تاسو باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کولې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستانی مشرانو د غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وي او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضح اوسو. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ بلکې پر دې اساس به وي چې پر احتیاطي عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستانی سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبت توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپل د اسلام آباد په ګټه وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د دمن وړاندې تاسو د امریکا د بارونو چارو وزیر د تازه سرګندونو په اړه رپورت واوریدو او چې رضوان مراد وړاندې کوم همدې موضوع کې پاتې کیږي. روانوري د افغانستان پاکستان او هند ته د امریکا د بارونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په وخت نوموړي په خبرو کې واضح کړه چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو خاتمه غواړي او په دې لړ کې له اسلام آباد د جدي ګامونو پورته کولو ته ملي. خو بیا د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف د ټیلرسن د سرګندونو او د نوموړي لخوا د 15 ترهګرو فهرست پاکستان ته د سپارلو په خبرو کې ویل چې پاکستان واله مخی د سلو ترهګرو فهرست افغانستان ته سپارلی. ملي امیرزاده په دې رپورت کې له کارپانو سره خبرې کړې دي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کومه مرحله کې دي.
د روان کال په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوی تګلارې اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړو چې دا وسلوالو له ملاتړ دې لاس واخلي. او پاکستان یې په جواب کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې دوی په خپل ډیر ځاني او مالی تاوانونه زغملي دي. د حالاتو ته په کتو پښتنه راپورته کیږي چې د جنوبی ایشیا په اړه د امریکا لخوا خپل پالیسي د واضح کولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي. پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان پالیسي همیش دا پاتې شوې ده چې له امریکا سره کلاو مخالفتونه شي، نو ځکه فکر نه کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې په مکمل ډول پرې شي او یا ډېرې ښې شي.
پاکستان پالیسی همیشم دغه ده چې امریکا سره کنفرنټیشن رانی شي. زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به راتلونکي وخت کې یا ډېر خراب شي یا به ډېرې ښې شي. دا چې څوک په افغانستان کې جنگ روان دی، دا اړیکې به کله لږ سودمنې به وي، کله به لږ شانتې پکې خفګان راځي. وجه دا ده چې امریکا او هند وسی یو بل ته ډېر نږدې کېږي. دا غیر رد عمل بدل تدایي چې پاکستان به چین ته ورلنډېږي او چې څومره پاکستان چین ته ورلنډېږي دومره به امریکا چې کم دی پرې خفه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو ورځو کې د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانونه پاکستان، افغانستان او هند ته لاړ چې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم امریکا ته تللی و. په دغو دورو کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو چارواکو خپل موقف په یو بل واضح کړ. د سیمه ایزو چارو کارپو سرفراز خان وای چې پاکستان ورلمخه اقتصادي او سیاسي مشکلات لري او لاګاونډو هیوادونو سره هم تعلقات ښه نه دي، نو په کار ده چې د خپل مفاد لپاره په سفارتي پالیسي کې بدلون راولي او د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات پر مخ بوزي.
پاکستان په مفاد کې دادا د خپل ګاونډي هیوادونو سره یو برادرانه دوستی په بنیاد باندې او همجهتی همکاري وکړي، او د کشان نور غټ قومونه چې کوم دي لکه یونایټډ سټیټس آف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپی یونین، د ټولو سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار دي. او ډیپلوماسي وایي دی دا چې هغه کوشش کوي چې خپل ملکی کمکامی مفاد دی هغه بغیر جګړې بغیر د ټینشن نه د ډیپلوماتیک طریقو باندې پرامن طریقو باندې یو بل سره همکاري وکړي.
خو بیا د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټری شمشاد احمد نظر لري چې امریکا هم باید خپلې تګلارې ته کتنه وکړي، ځکه چې د افغانستان د جګړې حل لپاره د پاکستان مرسته ډېره ضروری ده.
دوړ هیوادونو ته پکار ده چې له یو بل سره خبرې ترې وکړي. امریکا د سیمې په اړه په خپله پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون راوستی دی او له هند سره نږدې شوی. امریکا په غیر معمولي ډول هند ته په افغانستان کې زیات مهم رول ورکړی دی. امریکا د سیمې ستراتیژیک توازن چېړلی دی چې له کبله یې هند له پاکستان سره د خپلو مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات درولي دي، نو ځکه په سیمه کې ډېر خطرناک لوبه روانه ده. له دې یو داسې شخړه جوړېدای شي چې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره بدې نتیجې لرلی شي.
کارپوهان وای دا نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې د سیمې او نړۍ په مفاد کې ده چې له یو بل سره ښه سفارتي تعلقات پر مخ بوزي. دوی په راتلونکي کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته متوقع سفر یو ښه ګام بولي او وایي چې دغه شان دورې په داسې وخت کې ډېر اهمیت لري چې خپل منځي تعلقات یې ساړه دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
قدرمن اوردونکو د پښتو ژبې نوموړی سندرغړی گزار عالم په خیبر پښتونخوا کې د دړکو او ماشی ستونزو له کبله سره د خپلې کورنۍ کابل ته اکټه کړې ده. هغه وای نور ورته په پېښور کې ژوند ګران شوی، خو په کابل کې هم لا چا تپوس نه دی کړی. تفصیل د شاین بنیری په رپورت کې.
نوموړی سندرغړی گلزار عالم د وخت په کابل کې سره د خپلې کورنۍ د کرایې په یو فلیټ کې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه د بې یقینۍ ښکار دی. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدو نه وروسته په هغه یو شمېر بریدونه شوي دي، او اوس چې سندرې پرېښودې او کاروبار ته ګوتې واچولې نو د سیمې یو مذهبي شخصیت پرې تورونه ولګول، کاروبار ترې قبضه کو او مجبور یې کړ چې کابل ته کډه وکړي.
زما غله کاروبار شروع کړم، دغه ما فارم مخلص کړو، ډېر په خواره ډېر په محنت در ډېر راغلی دی او دا ماشومان یې وادي دي. دی داسې کار کړی دی چې په ممبر ما ناستې او خلک راغونډ کړي دي، هغه علاقه ټول خلک چې دی هلک چې کوم سره رسول توهین کړی دی او د ده کور د اور واچوي. د دې مفتي نوم چې کوم دی نو مفتي محمد یوسف شنواری دی.
د گلزار عالم کوروداني رخصانه مقدس وای هغې د دړکو له کبله تر اوسه یویش کورونه بدل کړي دي. د خیبر پښتونخوا متعلقه چارواکو ته خپل غږ رسول دي، خو تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې. رخصانه مقدس غوښتنه کړې چې د هغې کورنۍ ته د تحفظ ورکړل شي او د هغې د بچو د زده کړو انتظام دې وشي.
نه هلته روزګار نه، لکه دلته لکه روزګار کړي شو، لکه ښه نه بد د ګلزار ملګري یو کې شي افراتې به ته ونیولو د یو میاشتې کرایه لکه ورکړی نه، یو څو دراتوشکې په کور کې واچولې، یو څو بالښتونه، یو څو کمبلې چې دوی د کیږو پاکېږي، لکه یو نغري واغستلو. نغري باندې خو به یو کټۍ هم په خول غواړي، بچو له به ورکول غواړي که نه، او زه د دې میاشتې کرایه خو دوی ورکړه، د را روانې میاشتې به څوک ورکوي. بیا به دلته هم لکه د کور نه وځو، لکه بار به په ګوتو باندې کمبلې د بچو دپاره لکه حفاظت غواړم، چرته زما بچی تعلیم کولی شي، چرته زما بچی هم یو نارمل انسان په شانتي فن کولی شي.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ چارواکي وایي دوی تر خپل وسه د گلزار عالم سره مرسته کړې ده. د دغه ادارې مرستیال ډایریکټر شاباس خان وایي په خیبر پښتونخوا کې ډیر هنرمندان د دړکو ښکار شوي دي، خو چا هم د گلزار عالم په رنګ کابل ته کډه نه ده کړې. نوموړي زیاتوي
بالکل پروټیکشن ورکول دا د سرکار ذمہ داری ده.
په دې ټایم کې زموږ د ملک چې کوم حالات دي هر دریم یا سلورم سټیزن ډایرکټلی یا انډایرکټلی د بم چودنې نه یا د ټیررست تھریټس نه یا د غنه چې دغه افیکټډ دي. مختلف ادارې په دې صوبه کې داسې موجود دي چې هغوی ته تھریټس دي. هر دویم دریم کس خاص کر زموږ په د صوبه کې اد دهشتګردي نه ډایرکټ یا انډایرکټ متاثر دي. هغه کسانو چې کابل ته کډه یوړه
د افغانستان د کلتور او اطلاعاتو د وزارت ویان محمد صابر مومن وای د گلزار علم سره غیر رسمي لیدل شوې دي او وزارت به هڅه کوي چې دا غد ستونزو په حواله کې ورسره مرسته وکړي.
ما دا غل څخه دا غوښتنه کړې و چې یو ځل د اطلاعات فرهنګ وزارت ته راشي. د ان شاء الله موږ به د وزارت اطلاعات فرهنګ ته راولو او بیا به موږ د خپل امکاناتو له مخې نه هغه چې هنرمندانو سره د اطلاعات فرهنګ وزارت کوم خپل دغه لري کوم مرسته ورسره کوي. منګه د افغاني هنرمندانو سره نو همدا ډول به منګه ګلزار صاحب سره خپل مرسته کوو د سر به شلو مخفس
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم یو شمیر هنرمندان له پیښوره د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. صبح کې د ترهګرو بریدونو لکبله یو شمیر هنرمندانو خپل هنر هم پریخې دي او نور کاروبارونه یې پیل کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لوی ته تاسو غوږی قدم راوړونکو د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پاک ترک اسکلونو په خوانی مشر او کورنۍ په دې رستو کې ترکیه ته د سپارل کېدو غندنه کړي او پر پاکستانی چارواکو یې غږ کړی دی چې د نړیوال قانون سره سم دی په پاکستان کې پاتې د 215 اتیا ترک وګړو حقوقو درناوی وکړي. ادارو ویلي دي چې دغه ترک وګړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دی په کار نه ده چې په زور ترکیه ته ولېږل شي ځکه چې هلته یې ژوند له ګواښونو سره مخامخ کېدی شي. تفصیل د مریح میرزاده په رپورټ کې اورو.
د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د زیارت په ورځ ویلي چې پاکستان باید 215 اتیا ترک وګړي په جبري توګه د بیرته ستنېدو بلا امتیاز گرفتاره او د بشری حقوقو له نورو سرغړونو نه بچ کړي. دا غوښتنه ترغې روسته مخې ته راغلي چې د اکتوبر پر 14مه یو ترک کورنۍ له پاکستان نه وویستل شو او ترکیه ته وسپارل شو. د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن مشر دیمتری کریستوپولیس ویلي چې د پاکستان حکومت باید د خپلو نړیوالو ذمہوارو درناوی وکړي او د هغو 215 اتیا ترک وګړو ساتنه باوري کړي چې په زور ترکیه ته د لیګل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا 215 اتیا ترک وګړي د پاک ترک سکولونو استادان او د هغوی کورنۍ دي چې د نومبر 2018 کال راهیسې له پاکستان نه د وستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. ادارې وایي که دوی چرته ترکیه ته ولېږل شول نو هلته بلا امتیاز نیول کېدی شي او له قضایي ځورونې او تشدد سره هم مخامخ دي شي. په جولای 2018 کال کې په ترکی کې د ناکامې کودتا پس د ترکی حکومت د استادانو خبریالانو پوهانو او د بشري حقوقو کارکونکو خلاف کاروایانه کړې دي چې له ملیشیا میامار او سعودي عرب نه ورله مخې له پاک ترک سکولونو سره اړه لرونکي استادان په زور وستل شوي دي. په پاکستان کې عدالتونو د پاکستانی حکومت د نومبر 2018 کال هغه حکم ځنډولی چې د ترک استادانو له هیواده وستل کېدلو خبره پکې شوې وه. دغو ترک استادانو ته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تحفظ حاصل دي چې هغه اسناد یې ورته ورکړي چې پکې ویل شوي دي چې باید دوی په زورونه وستل شي ځکه چې په خپل وطن کې آزادي تر خپل لاندې کېدی شي. ادارې وایي که څه هم د یو ان ایچ سی آر لخوا دغو ترک وګړو ته د ورکړل شو اسنادو له مخې په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو میعاد د 2013 کال د اکتوبر تر 11مې ټاکل شوی دی خو بیا هم دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په دوی کې 15 اتیا کسان داسې دي چې اولادونه پیدا شوي دي خو هغوی پاسپورټونه نلری. د زینو نورو د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی دی او د یوې کورنۍ ټول غړي د ترک شهریت نه محروم کړل شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی.
مشال اډیو ته تاسو غوږی درنودونکو د مشال اډیو خبرونه تاسو په ویب پاڼه mashalaudio.com همدارس کچری تاسو خپل شخصي فیسبوک پاڼه یا ټوئیټر پاڼه لري نو هغه د لاري هم تاسو د مشال اډیو ټولي خبرونه کتل شي لوستل شي او اوریدل هم شي. درنودونکو د خبرونه په دویم نمای کې تاسو لپاره د ځوانانو لپاره اونیز خبرونه روخانه مستقبل او دویمه اونیزه خبرونه ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري تاسو اوریدل شي خو د خبرونه په دویمه نمای کې اوس د خبرونه نمای تر رسیدلی و وخم د سحر لسنی بجې شوې دي. مجید بابر هم سټوډیو کې راسم موجود دي نو لاغنه د خبرونو لنډی زور
د خیبر پختونخوا د اطلاعات ودیر شاه فرمان په خبریال احمد دورانی د قاتلانه حملې د ذمهوارو د نیولو غوښتنه کړې ده. د قبایلي ولسته حکومت لپاره د باب خیبر نه لاریون کوونکې کثرت رای تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو ودیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې ده چې که د ترهګرو پر ضد کاروایانې ونه کړي نو امریکا به په خپله ګام پورته کړي. تیر ورځ هغه امریکایي ته د شلو کالو د قید سزا ورکړل شوه چې په شام کې اسلامي دولت له سوالي ډلې سره یو ځای شوی و او بیا وروسته د یادې ډلې نه تښتېدونه پس یې په خپله پرېکړه د پیمانه اظهار هم کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه ماهرینو په ایران غږ کړی دی چې د بی بی سي سره د تعلق لرونکو خبریالانو ځورونه دې بند کړي. د اسپین وزیر اعظم ماریانو راجوای وایي چې حکومت یې د کاتالونیا سیمې د نیخ په نیغه وخت ترلاسه کولو بهیر پیل کړ. د هغه په خبره په دې لړ کې د خپلواکۍ ترسره شوي ووټونه منسوخ کړل، مشران یې ګوښه او پارلیمان یې مات کړو. د امریکا خارجه وزارت د ماسکو پر ضد د لانو فشار زیاتولو لپاره د بندیزونو د نوي قانون له مخه د روس په لسګونو لویو دفاعي او استخباراتي کمپنیانو سره په کاروبار او مالي لیندین پابندي لګولې. پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا ته په دویم شل اوریدا یا ټي 20 لوبه کې په دوه وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړو. په ابوظبي کې په دویم شل اوریدا لوبه کې شاداب خان تر ټولو غوره لوبه وکړه.
مجید بابر چې د خبرونو لړۍ زیاته ستاسو ته وړاندې کړو لژمنې سرسم په دې نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونه لرو. لومړی روخانه مستقبل چې زموږ همکار منوشا تاسو له جوړوي هر اونۍ، او دویمه اونیزې خبرونه د باختر سوري چې باز محمد عبید یې تاسو لپاره تیاروي. راځي چې دوه خبرونه ته وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیرہ ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روخانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبري اوري چې په ډیر کم عمر کې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت ده کنه، بل دا خبر ده چې رایټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلی مې وایي نزول پ کېږي که نه، نو زه په کله به سیون یا په ایټ کښې وم، نو په هغه ورځو کښې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله، نو په هغه ورځو کښې خو زما لکه سوچ مې هم دغه نه وو که نه، لکه بچکانه سوچ مې وو. او بله دا خبره وه چې تجربه مې هم بلکل نه وه، رساد هغه را سره هم نه وه سپوس، نو بیسې لکه هغه جی چکر شان را پکې وو. نو په نایټ کښې بیا ما کوشش وکړو خپل، او لکه اسې یو دغه به ټرای مې کوله ما چې لکه زه لیکل کولی شم او که نه، چې کله بیا ما لیکل کوله او مخکې پکې ورو ورو تلم نو زما هغه قلم پخته کېدو هغه تجربه پکې ورو ورو را تله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
او اشاره تکیم لکه غټ گمراه تا دا. نو پدی کی دا سړی او دا خزی هر روپ لکه دا کریکٹر بنیاد باندې پس ما خوالی دی کنه دا غی پا ذریع باندې تی کلا سړی پا حیا کی اغا دا خپل عزت او دا حیا خیال ساتی نو اغا روپ کی سنگی او تی کلا دا حیا دا عزت خیال وسرنی پا اغا روپ کی سنگی دا غا چاند خزم دا تی خزی سر دا خپل عزت خیالی دا خپل کور دا خپل بطو یا دا خپل خوان
قاضی داود شاه نه مو پوښتلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده، نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه؟ نوموړی وایي په سکول کې یې ډېره توجه اردو ژبې ته ورکول کېده، نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تېر کړی و، داسې یو کال یو نیم کال، نو دا هغې وجې نه راله اردو راتله او بل دا اردو مې خوښ هم وه او د پښتو لکه څوک وګوري چې د پښتو تاسو خبره کوئ هغه دلته لکه ما ویلې نه به په خپل لکه نصاب کې بول په اردو کې را ته اظهار کول اسان او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کې هم لږه ګرانه ده. هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دې یو دغې یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ ګور نه مونږ یې پر هغه هلی شو خو مونږ یې لیکلی نه شو. د هغه لیکلو کې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو.
قاضی داود شاه وایي پلار یې د داروګانو دکان کوي، نور رونه یې د ساینس تعلیم حاصلوي، خو کېدی شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل. نوموړی وایي کېدی شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي، خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې.
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغې کښې لکه ما لیکلي م دي که نه په لاسټ پیج باندې ول ما لیکلي دي چې په دې کښې لکه زما سره سپورټ شي دی نو هغه را سره د اچام نه لکه ما به وایي خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه ترسانې چې وکړئ دې کښې څو غلطیان وي هغه هایلایټ کړئ چې هغه کښې بیا لکه کمپوزینګ په دوران کښې مونږ وباسو او لکه چا په کښې داسې انټرسټ نه اخېستې وو که نه بل دا چې زما ایج ډېر کم وو نو په دغه وجه لکه چا کتو نه وي که نه چې دوی به لاسو لیکلي خو بیا دلته زما کزن څو نو هغوی وختو هغوی په کښې هم غلطیانې هایلایټ کړې یا ما کمپوزینګ مې ولم په خپل وکړو په کمپیوټر باندې او په هغه دغه کښې ټیم ما ډېرې غلطیانې وویستې بیا مې په یو ایف بي کښې ولېږو پبلیشر هغوی سره مې کانټریکټ وکړو نو هغې ویلې چې مې ولېږو نو هغې وویل بیا لکه په دغې کمپیوټر باندې هغوی وکتو او پروف ریډینګ لکه زیات ولې هغې وکړی که نه نو زه لږې ډېرې غلطیانې چې رن پکښې پاتې شوې هغه ټي وباسلې بهر حال اوس په کښې هم غلطیانې شته لکه ګرامیټیکل په کښې هم شته او د املا غلطیانې په کښې ځینې داسې دي چې لکه د کمپوزینګ د وجې لږ دغه راغلی دی. پکښې
په کالج کې د قاضی داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه ده ورکړې.
د کتاب خبره تاسو پوهېږي نو کتاب د چې کله لیکلی نو ما ته خو اوله کښې بلکل پته نه وه خو ده به کله کله زما د مذکر مونس یا یو لس به یې را ته وي سب د دې سمه خدای سه دا تپوسونه به یې کول بیا د اردو سره شوق دی بیا یو ورځې ما ته زموږ د پرنسپل صاحب د دې الک چې کوم دي یو کتاب لیکلی دی رف شو دی خو ستاسو سره که ټایم وي نو دا وله ما سره ټایم نه شته نو تاسو سره چې نو زه بهرحال ما ته افسوس دی چې ما زه په خپله انتهایي بیزي یم او سکول کښې څومره زیات ریکټیو دي دا ما ته په حواله دي نو ما ولا هغه شان ټایم ورنه خو دسې کله کله به زما نه تپوس م پوس د څه کوو هغه مې کولو بیا ما له راغې نو ما ورته یاره خفه کېږم ما ته یو پیره ویوړه دغه سکریپټ ته ویوړم مې کتل کوشش مې هم کوو خو نه مې د راوې د ټایم او ما یاره کتاب لیکل معمولي خبره نه ده مونږ دونه غټ کسانو مې چېر تا ته په کتاب کښې مشوره درکړم یا داسې ټکي په ټکي چیک کړم نو که سبا پکښې غلطۍ را شي زه وایم چې مونږ ولا ډېر کم هیلپ ورکړی دی کتاب لیکلو کښې د دوی سره زما په خیال کښې چا خاص هیلپ په دې کسانو کښې نه دی کړی.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکلو هڅې ته وتلي لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د یوې لنډې دمې نه پسې تفصیل درکوو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه اورئ چې پکې دا اونۍ د یو ځوان لیکوال په اړه معلومات درکوو. دې ځوان په ډېر کم عمر کې خپل اولنی کتاب لیکلی او وتلي لیکوالان او شاعران وایي دا ځوان ډېر استعداد لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسفزی نه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل
دا چې کوم شزلمه ده چې د ولسم ټولګي کې دی او هغه دومره توره کړې ده، نو زه دا ګڼم چې دا قسم صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شازلمي کې نه دي، دا په ډېرو پښتنو کې شته او په ډېرو کمو عمرونو کې خلکو ډېرې کارنامې کړې دي او کولی شي. خو دا یو داسې واقعه ده چې دا مخې ته راغله او دا د ظلمو د پاره ډېره د حوصله افزایۍ نه ډکه ده. په دې باندې چې دغه ظلمی چې دی د خپل ځان په نثر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو، خپل ذات پہ بدا سے ترقی اظہار کو چې نور ظلمو ته هم مخور کا چاغی دی هم دغه سے قدم اوچت کی. مونږ په ودا سے وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانه بلا کاوټونه او بلا خندان دی، پکې خدای باوجود چې په ظلمو کې دومره حوصله راځي، دومره همت راځي او غي مخوران دي، نو دا زمونږ لپاره ډېر نیک فال دی.
دا راز د پښتو ژبې وتلي لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمہ شاهین وای، پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي، په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي.
کریشن چې کوم دی تخلیق کنه دا خدای پاک ورکړي، چې کوم بنی آدم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی وي، هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او پیدا غینه ساخص کینو هغه ورکوالی کې هم دغه سیزونه راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي، سو سبق تلار شي، سو سوچ کوي. زه نیم خبر چې ماشوم د څومره عمر دی یو یا کدی اردلی کلی شي نو څنګه خلی کلی شي. خو ځکه خپل خبره کوم نو ما هم په اووم جماعت کې ښه شعر لیکه، د اردو شعر مې لیکه او شروع کړی نو نو دې ماشوم دغه سي کوشش کړی دی، بیا یې خپل فکر له یو ژبه ورکړی ده، نو دا ډیره لویه خبره ده.
نورالبشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي وایي د قاضی داود شاه حسا د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېره مننه کوم چې لکه دته د ماشوم ته اوس پورته موږ ماشوم ځکه نه وایو ځکه چې کتاب چاپ کوو او د دې نه دونه زیار ایستل او بیا په اردو ژبه کې مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل دا ټول ډېر ګران کارونه دي. زه ستاسو مننه کوم چې دته دومره توجه ورکړه او موږ ټول له پکارې چې د شاباسي وکړو، نه یوازې شاباسي بلکې دته موږ داسې یو خراج پیش کړو چې د دونه لوی زیار ایستل
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولست څه ګټه ورسی. نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري، خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هر ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له ډېر ګران کار، ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هر ځدی په اردو ګرامر کې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزور دی او ظاهر خبر چې خپل جیب نه خبره بلې جیب ته وړي نو په مختلف کمزورې راځي. خو بیا هم دې الګ چې دا یو کوشش کړي او دا یو جرأت یې کړی دی چې کده هر څه لیکلي دي د کتاب چاپ کول چې دي نو دا جرأت دی. دې سره یو بنی آدم چې کم دی نو هغه راښکار شي چې د خیالات څه دي، د ذهني سطح څونه ده، د په یو لیک باندې عبور څونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو ډېر کم دی.
نورالبشر نوید زیاتوي چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبې خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دا را سلمہ شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبې نه شروع کړې وه. هلته عباسین یوسفزی وای په نوی کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هر یو وي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه ظلمي اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړو زه په سکول کې وم، ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی، بیا مې پښتو ته پام راغلی، ځکه چې ما ته پته ولګېده چې وخت تیریږي نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي، ما ته په انګریزي کې مشکلات راځي. او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه، دې وجنه دغه ظلمی یا د پرنګ نور ظلمی چې دي دوی چې په خپله ژبه کې تخریج کوي، په خپله ژبه کې تحقیق کوي، په خپله ژبه کې تنقید کوي، نو دا هغې اثر به زیات وي، د هغې معنی به هم زیات وي، دا به ډېر ژور هم وي، هغه به ډېر فراخ هم وي، به ډېر بشپړ هم وي. نو زه دا ګڼم چې دغسې خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو او سلاف ځایو کې او د هغې سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیلون کی وای ټیکنالوژي په غربي نړۍ کې د ورسته پاتې هوادونو په نسبت ډیره ترقی کړي، خو الته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټیکنالوژي ډیره مهمه ده، خو د کتاب لیکل او لوستل قانونا په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کی ستاسی کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به د افغان ولسمشر له اړخه وتلي لیکوال او فولکلورست سیل کاکړ ته د سید جمال الدین افغان دولتي مډال د ورکولو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به له ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په شاعرۍ او ژباړو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به له کرن خان سره د هغه په هنر د مرکې لومړۍ برخه ولرو. ریپورت ترازو. 13 اونۍ د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي پرمان یو درې کسیس پلاوی کوټه تتللیو. اول ته د پښتو نومیالي لیکوال او فولکلورست پوهاند سیل کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال په سینه وټومب، او له هغه سره یې یو اندازه نقدي مرسته وکړه. پوهاند سیل کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي او په دې وروستیو کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی. نور تفصیل د کوټې څخه زموږ د همکار بارکوال میخیل په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهاند سیال کاکړ له ناروغۍ خبر سو، او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست. او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ، او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټې ته راواستاوه. په دې پلاوي کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور، او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري اتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحیدالله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنج شنبه په ورځ د پوهاند سیال کاکړ کور ته راغی، او د هغه د روغتیا پوښتنه یې وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهاند سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږۍ کلمات ورسول.
خوشحاله یو چې ډېر وخت وروسته د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره له مېزې نه ګورو، او د افغانستان د جلالتمند جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو، او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمعن بیا هم دا وظیفه راکړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهاند سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی، او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلي لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غني فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو:
ادیب او محقق ښاغلي ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فلکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي.
پوهاند سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غني لخوا د افغانستان د دولتي عالي مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د ده پر سینه ور وټومبل سو، او د ولسمشر غني لخوا ورته رالېږل شوې یوه اندازه نقدې مرسته هم ور وسپارل سوه. پوهاند سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د د خدمتونو پر قدردانۍ زشت ډېر خوشحالي څرګند کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او د هغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. دا مې د زړه آرزو دی چې احمد شاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1915 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 33 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې، ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړي او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تېرو 2 میاشتو راهیسې چې ځوان زوی ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه د رکسیس پلاوی کراچۍ ته هم تللی و او هلته یې د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوی چې ښاغلي طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد چې د تیرو 2 کلونو راهیسې شاعري او ژباړې کوي، تر دې دمه یې یوه شعري ټولګه او تر 150 پورې کتابونه پښتو ته ژباړلي او چاپ کړي. له نوموړي سره مو د هغه په شاعرۍ او ژباړو د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. ښاغلی میر احمد یاد، زه چې ستا عمر ته ګورم، بیا دغومره کار ته ګورم چې تاسې شاعري کړې ده، ژباړی مو کړی دی، ستا په ژباړی به وروسته خبره کوو، خو اوس ستاسو شاعرۍ ته راځو. دا راته ووایه چې 100 کلن به وي چې شاعري دی پیل کړې ده، اوس چې داسې پن کتاب د کیفیت په نوم زما مخ ته پروت دی او ستاسې د شاعرۍ لومړۍ ټولګه ده، دا مول کله نه پیل کړې ده؟
زما عمر اوس چې دی 20 کاله دی کنه، او شاعري 3 کاله مخکې چاپ شوې، مطلب هغه وخت زر 40 کالو مو د 4 کالو شاعري وه چې ما به په کیفیت کې چاپ کړم. تقریبا زما عمر هغه وخت 40 کاله عمر به مې و چې زه کابل ته لاړم، هلته یو نیم شعر به مې لیکه. بیا کابل کې افغان ادبي بهیر ته لاړم، هلته له مشرانو شاعرانو سره بلد شوم، ناسته پاسته شول او تګ راتګ ډېر شو. نو هغې سره بیا ما هغه د شاعرۍ ځینې تکنیکونه چې باید په دې ناستو پاسو کې زده شي هغه مې زده کړل، هغې وخت نه ما شاعري شروع کړله.
یاد صاحب، کدا وایي چې ستاسې کیفیت د کومو کیفیتو او احساساتو ترجمانی کوي؟
ما چې کله کیفیت شاعری چاپ کوله، نو زما د عمر او زما د همزولو په کتابونو کې دا لومړنی کتاب خای داسې و چې هغه د وجودیت د فلسفي چې هغه نن سبا په نړۍ کې روایت د هغې پیروي و، هغه جبر چې په انسان باندې په دې دنیا کې مسلط دی، او هغه بې اختیاري چې انسان بې واکه دی، او هغه د ژوند په نوم باندې چې په ده باندې کم یو الزام پوری دی چې دا به کوي، نو تر ډېره د دغه حالتونو تشریوه په کوم چاپیریال کې چې زه اوسېدلم. ما اکثره به دا ویل چې یاره دغه ژوند دغه چاپیریال هم په ما باندې تاوان دی، او څه دا حالات داسې و څه زه به وایم چې نړیوال شاعري چې ما لوستی وو، کوم شاعران چې ما نړۍ لوستی وو، هغوی تقریبا دغسې و حالت. نو په لنډه کې ویلی شم چې شاعرۍ ته زما د ننوتو، ادب ته زما د ننوتو لاره همدغه وه چې زه په دې لارې باندې شاعرۍ ته ننوتی وم.
یعنی د وجودي فلسفې له لارې.
او د وجودي فلسفې له لارې.
نو په وجودي فلسفه کې خو پښتنو شاعرانو، لوی لوی شاعرانو هم شاعری کړې وه، د اغوی اثر تم تم شوی، مثلا حمزه بابا.
دا سره چې یو منګه د وجودي فلسفه شاعری چې د تصوف د لارې نه، او دا غنه علاوه د وجودیت فلسفه ده چې دا جدا ده کنه. د تصوف د وجودي فلسفه شاعری خو به حمزه بابا ډیره زیاته کړې، غنه روسه به امام سالک صاحب شاعری ډیره زیاته لوستي و. خو دا د وجودیت فلسفه چې دا په اردو کې د جون ایلیا په نوم یو شاعر دی، هغه ډیره زیاته کړې و. همدارنګه په ایران کې چې دغه د صادق هدایت چې هغه لیکوال کړي، دا هغه کړي رضایت و. همدارنګه د قیصر امینپور په نوم باندې یو شاعر و، هغه کې دا خبره ډیره زیاته ده. یسمین په نوم باندې روسي شاعر و چې ځانه کې ځانه وژنه کړې وه، په هغه کې دا ډېره زیاته وه. موږ دا ویلی شو چې د کافکا، فرانس کافکا، هغې په اثارو کې دغه فلسفه ډېره زیاته وه. دا صحیح ده چې د پښتو شاعري ما ډېره زیاته لوسته، مطلب هغې وخت کې ما ساحل صاحب او باسین صاحب او حمزه بابا او قلندر صاحب او خصوصا بیا په اردو کې ما غالب او فیض او دا خلک لوستي وو. کنه
نو زمونږ د مشال راډیو اوریدونکو به تند لري چې دغه وجودیت د فلسفې نستاسي یو شعر واوري.
سودا سره رنگونه د دې خار په دیوالونو د منزل لارې راخای، زموږ جیب کې سپین شلېدلې د سمالونه، موږ ساتلې د هغې ورځې د پاره چې د دې خار دیوالونه بوی پاک له سوره رنګه، بیا به موږ خپل د سمالونه وی لاسونو کې نیولي او راتلونکي مسافرو ته به لار د منزل خایو. سپین شلېدلې د سمالونه مو جیبونو کې پراته دي، خو لاس نه وروړو په دې چې هسې نه په سور رنګ رنګ شي، ځکه موږ هم لکه دا خار د خپل ځان په وینو رنګ یو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کرن خان د پښتو د موسیقۍ د روان بهیر اغه زلاند نوم دی چې په لر او بر پښتونخوا کې لکونه مینوال لري او هر ځلی نو سندرو ته په لیوالته انتظار کوي. کرن خان د خپل هنري سفر لپاره هڅه کړې چې خپل مینوالو ته معیاري موسیقي وړاندې کړي. همدا لامل دی چې د هر البم انتخاب معیاري او بې ساری وي. نو نوموړي سره زموږ همکار زبی مومند د هغه په هنر یو مرکه کړي چې د لومړی برخې اورېدو ته یې تاسې را بولم.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي، ځکه د دې معنا په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیته دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه ده، امن سندره ده.
لتا نه پتواری شمزار لتا قربان، زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مزیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی، نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لویي ورسره کړاو کوي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سره رباب وکاراو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماښام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپلې ټولنې د زنانو، چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړي.
ډیر سرا توای خویری غم پزان، زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دے لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه، تاسو اکثره البومونو کې منګونی چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري، باید مونږ ورته خصیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالۍ کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د خمل ګرو لاس دی. نو
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپل دا انتخاب کوئ خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ او غواړئ چې مینوال مې اوس زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 کې 1990 کې په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سیزونه یو بل سره روان می دغه شانتي په شعر کې هم د بازاري موسیقي خوم په بازاري شعر بازاري شوی ده. معیار او خالص سواله دا به پاتې کیږي او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی توردي، وقتی توراشي لارشي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
چارواکو
جوابونه
ستونزې
او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز